ستوري مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی د رواني خبري غړې د سر موضوع په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د بارانونو سیلابونو تندرونو پریوتو او د چتونو را پریوتو لوجي مالی او ځاني ځانونو اوریدل دي د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب را سره هم شته د خبرونه پرسته نیمه کې درته د مرمنو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو خو له هر سمخ کې خبرونه شاهین بنیر
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم اداري ویلي دي چې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې د وجل شو شمیره شپږ دېرش ته رسېدلې ده. پولیس وایي چې د کراچۍ ښار په مانسیره کارونه کې د جاپانیانو په ګاډي تر ځانمرګي برید وروسته ډزې شوې دي چې پکې د هغې درې ساتونکي ژوبل دي. او نن په هندوستان کې خواوشا یو بلین خلک د نړۍ تر ټولو لویو انتخاباتو په لومړي پړاو کې رایې اچوي. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویلي دي چې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې د وجل شو شمیره شپږ دېرش ته رسېدلې ده. د ژغورنې صوبایي ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په وجل شو کې شل ماشومان، اته ښځې او اته سړي شامل دي او بارانونو سره په تړلو بېلابېلو پیښو کې شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي هم دي. په ځپل شو سیمو کې خلکو د حکومت او ژغورنې د ادارو نه د مرستو غوښتنه کړې ده. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د مړو د کورنیو او ژوبلو سره د مرستو لپاره یو سل لس بلیون روپۍ ورکړي دي. په دغه اړه د پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وایي
ریلیف چې کوم ریګولر پالیسی ده هغې مطابق لس لکه روپۍ چې دي دا غته ورکړل کېږي مړي ته، او یو درې لکه روپۍ چې دي سیریس زخمی ته، او پندوس زر روپۍ چې دي دا نارمل زخمی ته ورکړل کېږي.
چارواکي وایي چې د روانو بارانونو له کبله دوه زره درې سوه یو نوي کورونو او ودانیو ته هم زیان رسېدلی دی. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د بارانونو د دوام وړاندوینه کړې ده. دغه ادارې پرون پر ایکس په یو بیان کې ویلي دي چې د اپریل تر یوویشتمې پورې د افغانستان په نه ویشت ولایتونو کې د باران او په سالنګونو کې د واورې امکان دی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل له یولسمې راهیسې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له وجې په بېلابېلو پیښو کې اویا تنه وژل شوي او شپږ پنځوس نور ژوبل دي. پولیس وایي چې د کراچۍ ښار په ماسیره کالونۍ کې د جاپانیانو په ګاډي تر ځانمرګي برید وروسته ډزې شوې دي چې پکې د هغې درې ساتونکي ژوبل شوي دي. د کراچۍ د پولیس یو لوړ پوړي چارواکي اسفر مهسر رسنیو ته ویلي چې نن سهار وختي د جاپانیانو ګاډۍ د کراچۍ په لانډي کې د اقتصادي زون ته روان و چې ورباندې پر موټرسایکل سپور یو وسلوال ځانمرګي برید وکړ. دی وایي تر دې وروسته وسلوالو پر ګاډي برید وکړ چې په ځواب کې د جاپانیانو شخصي ساتونکو ورباندې ډزې وکړې چې پکې یو مشکوک وسلوال ووژل شو. د میسر په خبره د دواړو خواوو ترمنځ په ډزو کې درې امنیتي ساتونکي ژوبل شوي دي چې په جنا روغتون کې درملنه روانه ده. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې په یو وسلوال برید کې د کسټمز د پنځو کارکوونکو په ګډون اووه تنه وژل شوي دي. د ډېر اسماعیل خان پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو پرون مازیګر په دربند کې د کسټمز ادارې پر ګاډي ډزې وکړې چې پکې پنځه کارکوونکي ووژل شو. بیان زیاته کړې ده چې په ډزو کې یو بل ګاډي هم لګېدلې چې پکې یو څلور کلنه ماشومه او یو سړی وژل شوي دي. پولیس وایي چې تر پیښو وروسته یې د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. او نن په هندوستان کې خواوشا یو بلین خلک د نړۍ تر ټولو لوی انتخاباتو په لومړي پړاو کې رایې اچي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په دې انتخاباتو کې د پرمختیا او خیر ښېګڼې د پروژو، شخصي شهرت او د هندو ملت پالنې په زور په دریم ځل د واک ترلاسه کولو په لټه کې دی. د مودي بھارتیا جنتا پارټي په مقابله کې د څلور ویشت ګوندونو یو اتحاد په میدان کې دی. دا سیاسي ائتلاف د مثبت عمل د زیاتوالي، خلکو سره د مرستو او د مودي د دیکتاتور حکومت څخه د جمهوریت ادارو د جغورلو ژمنه کوي. د انتخاباتو د ستر لړۍ په وو پړاوونو کې وشل شوې ده چې د جون په لومړۍ نیټه به پای ته رسیږي او د رایو شمیرنه به د جون په څلورمه کېږي. په دې کې خواوشا 1 بلین رای ورکوونکي برخه اخلي. نن په لومړۍ او تر ټولو لویه مرحله کې په جنوب کې د تامل ناډو د چین سره د حاملې په سرحد ارونا چل پردیش او په شمال کې د اتر پردیش په ګډون د یوشتو ولایتونو په 1.2 انتخاباتي حلقو کې 1.6 میلیون وګړي رای ورکړي. کچري د بھارتیا جنتا پارټي نریندرا مودی وګټي نو هغه به د جواهر لال نهرو وروستو دویم وزیر اعظم وي چې په پرله پسې توګه درې ځله ټاکل کیږي. دا وو د دې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. د خبرونه په لور ورجو د سر خبر تاسو پام را ګرځوم. په روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو او جوبلو شمیر مخ په زیاتېدو دی او یوازې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د مړو شمیره 1.5 تر رسیدلې ده. په عین حال کې د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي اوس هم د بارانونو دویمه لړۍ روانه ده چې د اپریل 27 پورې به جاری وي او د اپریل 27 نیټې نه به د بارانونو یوه بله سلسله هم شروع کیږي. نور تفصیل د پیښوره د غلام غوس پر راپور کې
په روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو او جوبلو شمیره مخ په زیاتېدو ده او یوازې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د مړو شمیره 1.5 ته رسیدلې ده. په دغه اړه په قدرتي ناورینونو کې د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د 19 اپریل د راپور تر مخه په مړو شویو 1.5 کسانو کې 40 ماشومان، 8 ښځې او 8 سړي شامل دي او په بیلابیلو پیښو کې 46 کسان جوبل شوي دي. د راپور تر مخه د دیوالونو او کوټو د راپریوتو په بیلابیلو پیښو کې 391 کورونو ته زیان رسیدلی چې پکې 388 کورونه مکمل ړنګ شوي دي او 2003 کورونو ته جزوی زیان رسیدلی. صوبایي حکومت د مړو او جوبلو د کورونو سره د مرستو لپاره 110 میلیونه روپۍ جاری کړي دي. د قدرتي آفتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داول د حکومتي مرستو د پالیسۍ په اړه مشال ریډیو ته وویل
ریلیف چکم ریگولر پالیسی دا غی مطابق لاس لاکھ روپے چی دی دا غطا ورکڑ لکے گی امڑی تا او یو دری لاکھ روپے چی دی سیریس زخمی تا او 15,000 روپے چی دی دا نارمل زخمی تا ورکڑ لکے گی او نور هم پا ایڈوانس کے دے زیلی انتظامیو سرا دے پی ڈی ایم ای چی کم فنڈز بھی آغا موجود بھی چرته هم ضرورت بھی ورتا استعمالوی ہے. التا پخپلا چکم دے ویئر ہاؤس موجود بھی پیغے کے سامان پروت بھی او چرته هم ضرورت بھی په هر ضلع کې چکم اے ڈی سی ریلیف بھی آغا چه دے دے پی ڈی ایم اے پا بیہاو باندې بیا ضرورت مندو تا ورکوی.
په عین حال کې د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي اوس هم د بارانونو دویمه لړۍ روانه ده چې د اپریل د 27 پورې به جاری وي او د اپریل د 23 نیټې نه به د بارانونو یو بل سلسله هم شروع کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې ډیپټي ډایریکټر پهیم خان وایي په دې روانو بارانونو کې په کار د ولس د احتیاط نه کار واخلي ځکه چې یو ځل بیا په صوبه کې د بارانونو له وجې په سیندونو کې د سیلابي اوبو د راتلو خطر ده.
او دغه بارانونو سره چې اوس چې دا کمر لړۍ تیره شوله په دې سره په سیندونو او خوړونو او په الګړو کې چې دي نو اوبه هم راغلي دي. په کابل ریور کې چې دي نو تقریبا د 2 لک کیوسکو نه زیات اوبه چې دي تیره شوې ده. نو را روان ورځو کې د بارانونو یو سلسله به شروع شي او د دې بارانونو په وجه چې دي نو په خوړونو کې او په سیندونو کې بیا هم اوبه راتلی شي او لینډ سلایډنګ خطر هم پکې شته. اوس یې په ځای د روډونو بندیدلو یا د تګ راتګ لارو چې دي نو هغه کې مسئلې مسایل راتلو اندېښنه هم شته.
کسه هم صوبایي حکومت په بارانونو او سیلابونو کې د مرستو لپاره مالی مرستې جاری کړې دي او د چارواکو په وینا په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي خو د متاثره شوي ضلعو خلک بیا پر بارانونو او سیلابونو کې د حکومتي عکس العمل نه مطمئن نه دي. په دغه اړه د دیر د تیمرګری یو اوسیدونکي پامیر افغان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د تالاش د شمشی خان خوړ په وجه د بارانونو پر مهال دوی په تګ راتګ کې د سختو مشکلاتو او کړاوونو سره مخ دي.
دا کم چې د شمشی خان د دې غټ ستونزه ر دینه جوړه ده، نو دا تر اوسه پورې جوړ نه کړی شو. او تاسو به حق حیران شئ چې په دې باندې کوز دیر بر دیر چترال او زمنګا باجول چې سمرم زمنګا سوب سلور 15 ضلع دي، دا ټول هم په دې یو سړک پر مین جی ټی روډ هم د دغه شمشی خان پر خول را تیریږي او بر د نورو علاقو سره یو ځای کیږي. دا بیخي او دومره وړوکې شانتی ځای دی چې یو وړوکې پل پی وتړي نو بس دا کار بس هم شي. خو او دا خو ډېر زیات پرانو نه وشو، دغلته که دوه ساس کیم را وریږي نو په دغه ځای باندې اوبه راوځي. او دا د څو کلونو راهسې دا مسله را روانه ده او تر اوسه پورې حل نه کړی شو.
خو د صوبایي حکومت چارواکي وایي اوس مهال دوی په بیړني توګه په بیلابیلو پیښو کې د وژل شویو، جوبل شویو او د کورونو د اغیزمن شویو خلکو سره مرستې کوي او د زیانمن شویو سړکونو او پلونو لپاره به په روان بجټ کې د پام وړ مالی پانګه مختص کوي. د پی ډی ایم ای د راپور تر مخه د بارانونو او سیلابونو له وجې د مرګ، جوبلی او کورونو د نړېدلو بیلابیلې پیښې په کوز دیر، بر دیر، بر او کوز، چترال، سوات، باجوړ، شانګله، مانسهره، مومند، ملاکنډ، کرک، ټانګ، مردان، پېښور، چارسده، نوخار، بونیر، هنګو، بټګرام، بنو، شمالي او جنوبي وزیرستان، کوهاټ، ډېره اسماعیل خان او اورګزو کې رامخیته شوي دي.
تاسو مشالی ریو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. له تیرو څو اونیو راهیسې په خیبر پختونخوا کې بارانونو، سیلابونو او سیلي طوفانونو د ځاني زیانونو سره سره مالي زیانونه هم اړولې دي. د بارانونو له امله د صوبې زیاتره کاروباري مرکزونو ته سیلابي اوبه ننوتې دي او د خلکو په دوکانونو کې پراته سامانونه تباه کړي. دغو بارانونو له 300 نه زیات کورونه هم په مکمله توګه ویجاړ کړي. د پاکستان د طبي ناورینو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې دغو بارانونو په هیواد کې تر دې دمه تر 60 زیات کسان وجلی حمدی. نور تفصیل وسیم سجاد وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې بارانونو د صوبې په بیلابیلو برخو کې په لویا کچا مالی او جانی زیانونه اړولې دي. د طبي پیښو د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د تازه راپورټ د شمیرو مطابق په خیبر پختونخوا کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله په تیره یوه هفته کې 33 کسان وژل شوي او 46 نور زخمیان شوي دي. د پی ډی ایم ای په خبره په صوبا کې په خیبر بر او کوز دیر، چترال بر او کوز، سوات، باجوړ، شانګلا، مانسهرا، ملاکنډ، کورم، ټانګ، مردان، پېښور، نوخار، بونیر، انګو، بټګرام، بنو، شمالي او جنوبي وزیرستان، کوهاټ، ډېره اسماعیل خان کې زیاتره ځاني او مالی زیانونه اوړېدلي دي. د کوزدیر برهادالدین چې د وال شیټ کاروبار کوي وایي 12 دوکانونه ورلا د سیلاب اوبو ډوب کړي چې ورته د لکاو روپو زیان اړولی دی او د نور زیان زیر او هم ورسره ده.
دا ګودام بیسمنت کې دی، تقریبا 12 دوکانونه دي. ما خو تقریبا 4 پیرې اوبه راوخ کړې دي. نن مرته موټر ولخوا بیا گھنٹہ بعد بیا ڈکی پینل پروت ہے، پینل ہوں پتہ لگی با سبب ہے کوشش کو چی رہو بس پینل لے رہا سب آپ کے ٹائل پہ پروت ہے تک بچے رہو بس ٹیکا نہیں بولی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان میټرولوژي ادارې په صوبا کې د اپریل د 18 څخه تر 20 پورې د پی ډی ایم ای لخوا د سیلابونو او بارانونو له وجې اغیزمنه شوي سیمو کې مرستې هم پیل شوې دي. د صوبایي حکومت لخوا تر دا دمه د 160 میلیون روپو څخه ډیر امدادونه د صوبې بیلابیلو ضلعو ته ورکړل شوي دي. د پی ډی ایم ای ویاند احسان داوړ د پنجشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل پاکستان د قدرتی آفتونو له وجې تر ټولو سخت اغیزمنه وړمبی لس ملکونو کې یو دی. او په کال 2023 کې سیلابونو د پاکستان دریمه برخه اغیزمنه کړې وه او د یاد سیلاب له امله 1,50,000 تنان وژل شوي وو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، دا راز د بارانونو د بلوچستان په چمن کې هم د کورونو نړېدو په پیښو سیلابونو کې اته تنه وجلی دي. په دې توګه په هغه صوبه کې د اپریل 11 راهیسې په ورښتونو او سیلابونو کې د وژل شو شمیر 1400 ته رسیدلی. چارواکي وایي چې د سیلابونو له وجې په بېلابېلو ځایونو کې سړکونه تړل شوي دي چې ځینې لوی لارې بیا پرانستل شوي دي. د ایوب ترین راپور هم په دې راسرخي.
د افغانستان پل ته چرمه د بلوچستان په سرحد ښار چمن کې 13 ورځ تیز باد او باران سوی دی چې له امله د سنگین او شین تاله په سیمه کې د ځینو کورو خونې نړېدلې او په نتیجه کې 6 کسان مړه شوي دي، په کوم کې 2 ماشومان او 4 مېرمنې شامل دي. دا ډول د یو ماشوم په ګډون 2 نور کسان په سیلابي اوبو کې مړه شول. د دې ترڅنګ د کوژک په غره کې پاڼه نړېدلې چې له امله د کوټې او چمن ترمنځ سړک بند شوی دی. تېر شپه ناوخته د مشال ریډو سره په خبرو کې د چمن مرستیال کمشنر راجا اتر عباس د پرونی ورځې د باران له امله د 8 کسانو د مړینې تصدیق کړی دی. د مرګو شمېره 8 ته رسېدلې ده، ځکه چې د لادرکه ماشوم مړی هم د افغانستان د خاورې څخه میندل سوی دی. دا ډول د توفاني باران له امله په چمن کې ډېری کورونه نړېدلي دي، چیرې چې ځینې کسان د بېکورۍ سره مخ سوي دي. د چا د مرستو لپاره ګامونه ګړندي سوي دي او دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره تر اغېزمنو خلکو پورې خیمې او خوراکي مرستې ورسوي. نوموړي زیاته کړه چې د 2 ساعتو د پرله پسې باران له امله د بجلی او انټرنیټ نظام هم خراب شوی دی. دا ډول په اډه کول کې هم د دیوالو د نړېدو له امله ډېری لارې بندې دي. بلخوا په کوټه، پشین، کلات، نوشکي، ژوب، کوادر او تربت کې پرون دویمه ورځ هم د باران او په ځینو برخو کې ژلۍ ولیدلې ده چې له امله و فصلاتو ته هم زیان اړولی دی. دلته په کوټه کې د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي په چمن کې د باران په نتیجه کې د ماشومانو او میرمنو په ګډون د 8 کسانو پر مړینه سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده. په کوټه کې د نوموړي له لورې په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د غم په دې وخت کې حکومت د اغېزمنو کورنۍ سره برابر شریک دی. نوموړي د چمن وزلي چارواکو ته امر کړی دی چې د غمجنو کورنۍ سره د کومک او مرستې لپاره د هر ډول ګامونه په عجله توګه پورته کړي. بلخوا په صوبه کې د ناوړي وضعې د مخنیوي ادارې PDM لخوا د بارانو څخه په اغېزمنو برخو کې د مرستو بیلابیل کارونه روان دي. په کوټه کې د PDM لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د صوبې په زیاترو ضلعو کې د تیرو 2 ورځو راهیسې زیات بارانونه شوي دي او په نتیجه کې د مکران په ګوادر او جیونی کې سیلابي اوبه د ښارو په منځنۍ برخو کې درېدلې دي. د کوم د رایستلو په خاطر اوس کار پیل کړی دی. دا ډول په ضلع کیچ کې زبیده جلال سړک د ټرافیک لپاره بیرته خلاص سوی دی، کوم چې د وسنۍ بارانو څخه و تم ته نږدې بند سوی و. د دې سره سره 13 ورځ د سیلابي اوبو له وجې د ګوادر او کراچي ترمنځ لوی کامی سړک هم بند سوی و. هغه هم د PDM د چارواکو په خبره اوس د موټرانو په مخ خلاص سوی دی. په کوټه کې د موسم شونکي دفتر وینا ده چې د اپریل په 19 نیټه به د صوبې په زیاترو برخو کې او د اپریل په 20 نیټه به په ځینو برخو کې د باران د لړۍ روانه وي. بلپلو ته په صوبه کې د راوړي وزې د مخنیوي ادارې PDM د شمیرې له مخې په بلوچستان کې د اپریل په میاشت کې د 100 بارانو په نتیجه کې د مړو شمیره 14 ته رسېدلې ده، ځکه چې د چمن د پرونی پیښو څخه له مخه د صوبې په بېلابېلو برخو کې 8 کسان مړه وو. په دوی کې د 5 کسانو مرګ د اپریل په 14 نیټه د 100 بارانو پر مهال د PDM د چارواکو په خبره د آسماني بجلی یا برېښنا د رایله کېدو په نتیجه کې رامنځته شوی وو.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال لري ته وګي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه نه پشا کیږي. نو موړي پرون د پارلیمان د دواړو جرګو غړي غونډې ته په وینا کې په هیواد کې د نامنې پر زیاتې دوه اندېښنه وښوده. زرداری وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د سیمې پر کچ غړې هڅې پکار دي. په قومي اسمبلی او سنټ کې د مخالفو ګوندونو غړو د ولسمشر د وینا پر مهال د هغه پر ضد مسلسل نارې وهلې. زرداری په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هیڅ چاته د چین پاکستان اقتصادي لارې د پروژو ناکامولو اجازه نه ورکوي او په هیواد کې د چینایي وګړو امنیت باوري کوي. تفصیل د پامیر ساحل پر راپور کې
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په هیواد کې پر زیاتېدونکو نام نه اندېښنه ښوولې ده. خو ویلې دي چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه پشا کیږي. نوموړي پرون د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته په وینا کې وویل چې ترهګري د هیواد او د سیمې امنیت ګواښي، نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی. دی وایي پاکستان باور لري چې ترهګري د سیمې ګډه مسأله ده او پر ضد یې باید په شریکه هڅې وشي. موږ له خپلو ګاونډیو هیوادونو هیله لرو چې د هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې سخت اقدامات وکړي چې زموږ پر امنیتي ځواکونو او خلکو په حملو کې ککړ دي. زرداری په خپلو خبرو کې د گاونډیو هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو اسلام آباد د طالبانو حکومت تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته یې پټنځایونه ورکړي دي او د هغې ډلې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې حملې کوي. البته د طالبانو حکومت دا تور ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. ٹی ٹی پی هم وایي چې وسلوال یې په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري. اسلام آباد داراز په تیرو وختونو کې تور پورې کړی دی چې بلوچ بلتونپالی وسلوال په ایران کې پټنځایونه لري. تهران هم وایي چې په پاکستان کې میشت وسلوال له پولې هاغې خواته په ایران کې په حملو کې ککړ دي. د همدې تورونو له وجې دواړو هیوادونو سږ کال په جنورۍ کې پر یو بل په حملو کې د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو دعوی کړې وې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د پارلیمان د دواړو جرګو غړي غونډې ته په وینا کې دا هم وویل چې هیواد یې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژې په خطر کې واچوي. دی وایي موږ به دښمن عناصر پرې نږدو چې دا مهمه پروژه په خطر کې واچوي او یا د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړی تعلق کمزورې کړي. موږ به د خپلو چینایي ورونو او خویندو د امنیت باوري کولو لپاره ټول اړین اقدامات وکړو. زرداری دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې تیره میاشت د خیبر پښتونخوا د شانګلې په بشام کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور ووژل شول. هغو انجینرانو د بر کوهستان په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د هغې حملې ذمواري چا نه و منلې. بیجنګ تر پیښې وروسته له اسلام آباد چینایي وګړو ته د بشپړ امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. د سنی اتحاد کونسل غړو چې اکثریت د تحریک انصاف پلویان دي د ولسمشر زرداری د شاوخوا نیم ساعته وینا پر مهال مسلسل د هغه پر ضد نارې وهلې. د پاکستان د آئین د 55 مادې د درېیمې برخې له مخې ولسمشر باید تر پارلماني انتخاباتو وروسته او دا راز د هر پارلماني کال په پیلېدو د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وروغواړي او ورته وینا وکړي. اتشپېته کلن آصف علي زرداری سږ کال په مارچ کې په دویم ځل د پاکستان ولسمشر منتخب شو. د پاکستان ولسمشر د دولت مشر او د ټولو ځواکونو اعلی قومندان وي، خو له اجرایوي یا انتظامی پلوه زیات واک نه لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شي او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. امریکایي رسنو د حکومتي چارواکو په حواله ویلي دي چې اسرائیل پر ایران یو برید کړی دی. رسنۍ وایي چې نن سهار وختي له اصفهان ښار سره نږدې درنې چاودنې اورېدل شوې دي. د ایران دولتي رسنو ویلي دي چې چاودنې د هیواد د هوایي دفاعي نظام د ځوابي ډزو له وجې شوې دي. ایراني چارواکو پر هیواد حمله د نه تایید کړې. په دې اړه تفصیل پامیر ساحل وړاندې کړي.
امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو له خولې ویلي دي چې اسرائیلو پر ایران یوه حمله کړې ده. داسې ښکاري چې دا د هغه بېساري هوایي برید ځواب دی چې تهران د اپریل پر 14 شپې ناوخته پر اسرائیلو کړی و. د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې نن سهار وختي له مرکزي ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اورېدل شوې دي. پر سی این این ټیلی ویژن او ټولنیزو شبکو په خبرو شوی ویډیوګانو کې لوی چاودنې خول شوې دي. دولتي خبري اژانس ایرنا خبر ورکړی دی چې چاودنې د هیواد د هوایی دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې دي. اژانس له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړي. په خپلواکه توګه پر ایران د اسرائیلو د حملې راپورونه نشي تاییدېدی او اسرائیلو هم په سمدستي ډول پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. امریکایي رسنیو پر ایران د اسرائیلو د حملې خبر تر هغې څو ساعته وروسته ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او اندېښمنوونکی وباله. نوموړی د اپریل پر 13مه د امنیت شورا یوې لوړپوړې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیلو د ایران د حملې له وجې زیاتېدونکې ترنګلتیا د ده په وینا په بشپړې سیمه ییزې شخړې اوښتی شي. دا تر هغې وروسته ده چې ایران د اپریل پر 13مه ناوخته پر اسرائیلو په پراخه کچه د څه باندې 300 بې پیلوټه الوتکو او توغندیو بې ساري بریدونه وکړل. هغه توغندي د اپریل پر 14مه سهار 2 بجې د اسرائیلو هوایی حریم ته داخل شول، خو د هغه هیواد هوایی دفاعي نظام یې مخه ونیوله. اسرائیلو چارواکو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسیدو او د یوې 1 کلنې ماشومې د شدید زخمي کېدو راپور ورکړی و. اسرائیل ویلی ول چې د ایران حمله یې ناکامه کړې ده، خو ایران وایي چې بریدونه یې بریالي ول. اسرائیل د ایران د بې ساري برید د ځواب ورکولو ژمنه خولې وه، خو په دې اړه یې څه نه ول ویلي چې ځواب به څنګه او کله ورکوي. داسې امکان دی چې دا حالات به د منځني ختیځ سیمه چې هلته وار له مخه د غزې جګړه روانه ده له لا زیات کړکېچ سره مخامخ کړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او اوریدونکو د خړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاوخوا 700 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو هغې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د هغې ادارې یو ویان بیګه مشال رادیو ته وویل چې د تیر کال له نومبر راهیسې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ایستلو له وجې په افغانستان کې بشري ضرورتونه زیات شوي دي. تفصیل عصمت سروان نورو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کالنی راپور له خپرېدو وروسته د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانانو ته د مرستو لاس اوږد کړي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حاضرده مه نږدې 14 میلیون تنه په دغه هیواد کې نه پوهېږي چې د یو وخت خواړه له کومه کړي.
پروگرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروگرام تقریبا پر یو تش زیرمه کار کوي او د شپږ میاشتو په مخه د خپل ټولو پروگرامونو لپاره 650 میلیون ډالر ته اړتیا لري. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو پر موجودې لوږې په دغه هیواد کې د لوږې یو بل بحران زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروگرام او زموږ شریکان له راستنیدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره په پولو کې سته او د تیر کال په شان کورونه یو تدقوی انرژي لرونکي بسکټ او نقدي پیسې ورکوي.
بسکټ هاي غني شوه او پول نقد دریاف خان.
شاغل سپی د خپل خبرو په دوام کې وویل د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې له څه باندې 304,000 راستنو شویو سره چې کابو 15,000 کورنۍ مرسته وکړه. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. پاکستان وایي چې په لومړي پړاو کې 15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کالنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د جبري ستنولو او طبیعي پیښو په شمول ګڼو ستونزو ته په اشاره له افغانستان سره د نړیوالو د دوامدار ملاتړ او مشارکت پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی چې اکثر افغانان د خوړو، دارو، درملو او سرپناه وسنه لري او له سختې لوږې سره مخامخ دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونې
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجه،
تاندی هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجره
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پینسو بجو.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی او س پښتونخوا کې دونی می بجی کې دن کې دی د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظمداري ویلي چې دروانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې د وجل شو شمیر شپږ دیرشو ته رسیدلی دی. د ژغورنې صوبایي ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په وجل شو کې شل ماشومان، اته ښځې او اته سړي شامل دي او بارانونو سره په تړلو په بېلابېلو پیښو کې شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي هم دي. د دې ترڅنګ په نن په هندستان کې خوښه یو بلین خلک د نړۍ تر ټولو لوی انتخاباتو په لومړي پړاو کې راي اچوي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په دې انتخاباتو کې د پرمختیا او خیر ښېګړې د پروژو شخصي شهرت او د هندو ملت پالنې په زور په دریم ځل د واک ترلاسه کولو په لټه کې دی. د مودي بھارتیا جنتا ګوند په مقابله کې د سلور ویشت ګوندونو له اتحاد په میدان کې دی. دا سیاسي ائتلاف د مثبت عمل د زیاتوالي خلکو سره د مرستو او د مودي د دیکتاتور حکومت څخه د جمهوري ادارو د ژغورنې ژمنه کوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وخراغلی د مېرمنو د پروګرام د تاندې هیلې. د دې اونۍ په پروګرام کې د پښتنو ښځو او نجونو د سیاسي، ادبي او کلتوري تحریک واک د بلوچستان څانګې ته کتنه کوو. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
تاندې هیلې د پښتنو ښځو لپاره د مشال ریډیو اونیزه خبرونه تاندې هیلې د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال ریډیو. په تاندې هیلې پروګرام کې مو زه فرخنده صدر کلی کوم. اوریدونکو د دې اونۍ په تاندې هیلې پروګرام کې د پښتنو ښځو او نجونو د سیاسي، کلتوري او ادبي غورځنګ واک د بلوچستان څانګې په اړه تاسو ته معلومات درکوو. واک تحریک د پښتنو ښځو او نجونو سیاسي او شعوري غورځنګ دی. د دې غورځنګ په جوړونکو کې سنای جاز، لایبا یوسفزئی او وړانګه لوڼۍ شامل دي چې ورو ورو له دوی سره په افغانستان، د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا کې ګڼې جنکۍ او ښځې شامل شوې او اوس په سوونو غړي لري. د دې اونۍ په پروګرام کې د واک غورځنګ د بلوچستان څانګې ته کتنه کوو. وړانګ لوڼۍ یوه سیاسي او مدني فعاله ده. هغې به په تیرو کلونو کې د خپل ورور محمد ابراهیم ارمان لوڼۍ سره په سیاسي او ټولنیزو غونډو کې ګډون لرلو او همدغه وجه ده چې د ارمان لوڼۍ وروسته یې هم خپله مبارزه جاري وساتله. وړانګې په بلوچستان کې د واک څانګه جوړه کړه او فعاله کړه او لا یې هم دغه هڅې روانې دي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې وړانګا لوڼۍ وای اوس ورو ورو د دوی په کار خلک پوهیږي.
دا د واک غورځنګ چې کله مو شروع کړی و هغه کې ډېر فرق ورسره بولي موږ وینو. بیا خاص کر که موږ د جنوبي پښتونخوا په سیمه خبره وکړو، کوم چې د نظامي طور د بلوچستان برخه ده، په دې کې موږ نجونه ډېرې تکړه نجونه پیدا کړې دي. موږ سره مطلب بقاعده د کورنۍ پلرونه او دا چې دي حالونه کوي چې ورونه چې راسه موږ نجونې چې دي دا درسره کار کوي، خویندې یا لوڼه او مطلب په دې قسم شباور دی. نجونه ورځ تر بله په دې کې راځي، یو ډېر ښه ویلکم په دې محکومه پښتونخوا کې. بیا که مطلب د جنوبي پښتونخوا خبره کوو نو ډېر ښه هر کلای ورته سوی دی او د کلاس پلا تنظیم وروسته موږ ته په سوشل میډیا په غړا ډېر حالونه رااله، ملګرو حالونه را کول چې تاسو زموږ په خوا هم راسئ، دلته تنظیمونه چې دي دا جوړ دي.
او وړاندې تاسو هلته په ضلعو کې لکه د بلوچستان په پښتون مېشتو ضلعو کې د واک کومې څانګې جوړې کړې دي، د هغوی څه کارونه دي؟ په دغه اړه راته لږ معلومات راکړئ.
دلته د زموږ څانګې چې کومې دي، د واک غورځنګ چې چیرې موږ په ضلعو په ولسوالیو کې چې کومې څانګې جوړوو، د هغو کار دا وي میاشتنۍ ناسته وي د دوی پدې کې ډېر سټڈی سرکلز کوي، کتاب باندې خبرې کوي، د علاقه د روایت مطابق دغه چې دی د کیسې او مناسب سره کوي، بیا دا چې د اتلان ورځې لمانځي، د شهیدان ورځې لمانځي، ته دې په مطلب سیاسي او ادبي پروګرامونه را جوړي. او په کلاسپلا کې د تعلیمي وضعیت ډېر ښه دی، مطلب هلته نجونه چې کمی دي دا ډېر ښه تعلیمونه کوي، هلته د نجونو اکیډمیانې دي، بلکې په ښو ایجوکیشن کې نجونه لګیا دي، سبقونه اکیډمیانو ته ځي راځي.
واک تحریک نه یوازې د ښځو سیاسي شعور په اړه کار کوي، بلکې کلتوري، ادبي او پر ټولنیز ژوند جواک هم غونډې او سیمینارونه کوي. دوی د اتلانو ورځې لمانځي او غواړي د ټولو پښتنو ښځو او نجونو ترمنځ یو تړون هم را جوړ کړي او د خپلو سیمو په ټولنیزو مسلو او خاص کر د نجونو د تعلیم لپاره هم کار وکړي. د واک غورځنګ د کلا صف الله غړي امینه بیبي چې یوه استاد ده، وایي لا هم د دوی په سیمو کې د جینکو تعلیمي شرح ډېره ټیټه ده.
زه چې از ا ټیچر چې زه وګورم نه، مطلب اوس هم زموږ په علاقه په کلاس اپلای کې نه تعلیم بېخي ډېر کمی ده، مطلب چې ملو ایوریج له مطلب نسته او اوس که دونه سوي دي چې شوي روزګار ته وي راوځي جاب کوي، هغه هم د چې نیگیټیو کې سوي دي دغه د پوزیټیو یو اپروچ نسته، ولې ار یو چې دې ته دا پوری کوشش کوي چې خپلې شي ته ډیګري ورو اصلی کیو راغه ڈگری چیز کو روزگار کی یوز کی، نو هغه خو به تعلیم پر اسپیکٹ سره شروع ته کتل چې دې شګ تعلیم د پاره کوشش کی وی چې راځي ته تعلیم اور کوي نه، په هغه انګل کې خود دا شی اوس شروع شوی دی چې شګ دی راوي دی روزگار کوي، هم په اسپیټالو کې وی، هم په سکولانه کې وی، مطلب چې هر ځای وي د ګورنمنت یو ویکنسی راځي تاغه پر هر یو اپروچ کوي چې یو ډیگری حاصل کړي او دا روزگار ځان ته حاصل کړي.
امینه تاسو چې سکول کې د جینکو سره خبرې کوي، دوی څومره په خپلو ټولنیزو مسلو باندې پوهه لري؟
په سکول کې چې ایز ا ټیچر چولو ما اکثر دا جینکو باندې تعلیم سره سره داسې ایکسترا کریکولم ایکټیویټی کې ما دا کوشش کاوه چې دا مشو ته دا اویرنس ورکوم چې وای چې مش کوم حق دی، کوم شی به مش سره ملاوږي او کوم شی به مش کو، کوم کار مش دی، مش کار دا خالصه تو کور نه دی محدود نه، مش ډیر کارونه چې مش به کو.
آیا تاسو په سکول کې جینکو ته د دوی د تعلیمي حقونو او یاداشن په ځینو نورو مسلو خبرې کوي، لکه د دوی د صحت مسلې شوي یا دوی فرض کړي وي کومې بلې مسلې یا ستونزې سره مخامخ شوي، نو په دې اړه تاسو د هغوی سره کونسلنګ چې ورته وي کنه خبرې اترې ورسره کوي؟
ایون په زموږ ما ته داسې جینکو نیولې چې په سکول کې هغه ته دا نو مالونج په دغه سکول کې له دوی کم اکو کو دوی ته د دوی دی نه دوی ته داله هم نو معلوم، مطلب دوی بس دا د یو اداره دا ورغه به ټیچرز چلی لا به هټ چلی په دغه کې دوی یو حق یو شای نسته، یو رول یو شای هم نو، مطلب لا سټوډنټ دای سی ولې کو غلام ولې اکه مر دو غلام ریلیشن ولې نه، په اخ شي کې ما ډیر کارو کو چې ما جنې کې نه راپورته کړي چې دا شای دای سی نه دی، دای سی دی د مدرسه ستې د پاره جوړ شوی دی، دا بس په مرضی چلیږي او چې کوم شی ته غواړه سي هغه بکاږي، هغه ته تعلیم په والو وای سي چې هر شی ته یو ډیماند کوا سي هغه بکاږي، نو په دې شی باندې بخیر ډیر کار وکور، دغه شی به ډیر کریټیسایز فلما ډیر مشکلات را ترالو چې هغه بالکل ما هغه بیا هغه سکول بیا ما پریشو وی سو ځای مې ټرانسفر وسلو، او سم چې کوم ځای کار کوم هلته مسلې راته پیشیږي، ولې چې دای دای کار نو کوم چې زه ورځم یار بس ټیک ما روزګار دی ځان په ګورمنټ والا وي صحیح دی نه، زه چې کار کوم افیکټیو کار کوم چې هغه فائدہ لري، هغه چې زه یم کنه ما هغه شی اثر پروت وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او موږ په دې پروګرام کې د بلوچستان په پښتون مېشت سیمو کې د واک تحریک په حالو زلو تاسو ته معلومات درکو.
مشال ریډیو
پر خبرونو او رادیویی او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
د واک تحریک د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو جنکی واید وی هڅه کوي چې د خپل تحریک هلې ځلې نورو سیمو ته هم وغځوي. په دغو کې یوه نسرین حبیب هم ده. نسرین حبیب په واک تحریک کې د خپل شاملېدو په اړه راته وایي.
اول خدا دې موږ په ده باندې په واک کې شامل سلو موږ ویلی سي تر څو پورې زموږ د پښتنو سی ته پښتنو سي مطلب سي تر څو پورې زموږ له پښتنو ورونو سره خپلې خوندې په سیاست کې نه ملګری سوي تر هغو پورې زموږ د نو زه دا یم چې زما په نظر کې تر هغو پورې پښتانه خپل ازادي نه سي ترلاسه کولی. نو زموږ کلاسف الله ته دا د واک تحریک د وړانګې لوړۍ په مدد راغلی دی، د دې په محنت باندې تر موږ پورې راغلی دی.
او نسرین په کلا صف الله کې د ښځو یا د جینکو ټولنیز ژوند څنګه دی؟ ښځې څومره تعلیم یا روزګار لري هلته؟
نو دغه رنګه خو زموږ پښتانه خو تم دغونې مطلب په خبره چې زموږ پښتانه د یو حقوق نه دی ورکول سوی، هیسې شی نه دی ورکول سوی. خو نن به موږ د واک تحریک په باره کې خبره وکړو سي مطلب واک تحریک موږ سره جوان کړي. واک تحریک موږ په دا وجه جوان کړي چې په واک تحریک کې موږ د خپل حقوق غږ وکړو. موږ ته چې کوم حق نه دی راملاو سوی موږ په هغه په باره کې وکاږو وګایشو او خپل حق ترلاسه پورې کړو. نو دا مو درته ویلي چې موږ په دې کې سله جوان کړي. موږ په دا وجه جوان کړي کوم ځای ده؟ زموږ د کلاسي فلاش ښځې دي. وده ته اول وار خو ګرځد ودوی ته د تعلیم حق نه دی ورملاو سوی. دوی په دا نه پوهېږي چې زما کوم حق دی کوم نه دی. تر اوسه پورې په سو کې 70% 80% دا رنګ ښځې دي سي په کلاسي فلا کې سې دوی په دا باندې نه دي خبرې سي زما کوم حق دی. زما ته بچیش راکوي، زما میړه به ماته کوم حق راکوي، زما ورور به ماته کوم حق راکوي، زما پلار به ماته کوم حق راکوي. دوی له خپله حقه زه نه دي خبرې. نو دا مو درته ویلي چې زموږ په کلاسي فلا کې د ښځو ته یو حق نه میړه ورکړی دی، نه پلار ورکړی دی، نه ورور ورکړی دی. نو په دې باره کې موږ په دا واک کې خپل ځانونه شامل کړل چې موږ په دې کې سیاست وکړو چې موږ خپل حقونه وغواړو.
او نسرین د تعلیم د حق په اړه خو مونږ خبرې وکړې کنه، نور ټولنیز ژوند ته که مونږ هلته د ښځو یا د جینکو ګورو نو هغه څنګه دی؟ زموږ په ټولنه کې جینکو ته که مونږ د خوښې د واده ذکر وکړو یا دا شان د خوښې د تعلیم لکه یو شعبه خپلول، په دې باره کې ښځې یا جینکۍ څومره رای لري یا څومره د خپل خوښې اظهار کولی شي؟
نو زموږ د کلاسي فلا د ښځو په باره کې ما دا درته ویل سي زموږ د پلار په کور باندې چلی، زموږ په جلی باندې موږ سبق نه یایو. زموږ کورونه یي چې لور سي ده هغه د بل چا د کورغه ده، زوی سي دی هغه د خپل کورغه دی. نو دوی ته تعلیم دونه ورکي تر مشرقه پورې تر لسمه پورې په دوی باندې سبق وایي. نو بیا یي چې دا د بل د کور ده، د دې تعلیم ماله په شنه راځي، د زوی غماله په شنه راځي، په زوی باندې زه خرڅه کوم. سله چې زوی زما کور آبادوي، زوی زما د خپل کور شی دی، لور سي ده هغه د بل چا د کورغه ده. نو زه دا یم چې زموږ پښتانه ده تر زوی هم ولور ته ډیر تعلیم ورکیه. سلسی لور د بل چا کو دی جی سی دا سونه سنجیده ای، دا سونه فوی د دې د غرنګ څنګه نوکری د دې لاس بخلاصی مطلب د دې د فیوچر شی ده، د مستقبل شی ده. نو زه دا یم چې تر زوی هم د لور ډیر تعلیم ضرورت دی. کوم چې زموږ په کلاسي فلا کې دی، زموږ کلاسي فلا خلک اول وار خپل لور خپل خور له تعلیم څخه محروم کړی دی، مطلب دې ته د تعلیم حق نه ورکوي. نو په دا وجه باندې زموږ د کلاسي فلا ښځې کرسه په خپل حقوق باندې خبرې نه دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او موږ په دې پروګرام کې د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې د واک تحریک په حالو زلو تاسو ته معلومات درکوو.
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپلو خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیرا زموږ ژوندیو خبرونو ته زنګ وهئ.
00 300 340 119.
اوریدن کو پوجوب کی واک تحریک یوا لائبریری ہم جوڑا کڑی دا حالتا ڈیری غری ہم لری پودو کی یوا فیروزہ کاکڑ ہم دا فیروزہ پا واک تحریک کی دخپل شاملی دو او حالتا دا واک دا حالو زلو پا اڑا مشال ریڈیو توائی
میڈیا لیاری دا خبر والو دا فیس بک لیاری او نور سوشل میڈیا لیاری خو زیبر خانو ما نو زه خبر اوم چې دا جنوبي پښتونخوا کې د یعنی پښتونخوا سیمه کې صرف په جنوبي پښتونخوا کې نه د ښځو یو تحریک دی خو د دغې کې زه وختي هم ما مطلب په سوشل میډیا مې فالو کوي او خوند یې راکوي بیا په دې کې زه د وړانګې لوڼې په دغه باندې کې تغاست وم د دې په ذریعه باندې دې موږ اکثره په جلسو په داسې سرلیدل دا نور دا مطلب د ګوندونو کوم جلسي دا چې کاش افاق یا مودي
ښه او تاسو دغل ته دا څومره وخت چې وشو کنه په دې کې مو د واک کوم دغه غونډه یادا کړی دي خپل یې سم ته
اخیسته او موږ د واک کلی ځل منځل کې دي او موږ په دې کې برته موږ د کلچر کمیر وادي سیل منځل کې هغه هم خپل منځل کې دي نور مطلب د مطلب ډیری دغه مکړی دی د واک پروګرامونه مکړی دی تاکي موږ سره سره خص کده چې دا نو څنګه د پښتنو اتلانو کوم کلین باندې کوي یا مطلب اوخت خبره ایت مطلب موږ خواته د بدبختانه د خوشحالي ورځې د نن څخه لکه چې موږ غمون المنزو یا موږ د لې تجاجونو تاکو نو هغه کې اکثره موږ سره شامل سوي یو پارګ هکې
ها ها دی او فیروزه اوس د بلوچستان کوم پښتون مشته سیمه ته ګورو لکه واک په تاسو د خانوزۍ کلاس اف الله کې هم غړي لري جوب کې هم لري سمرا اوس جنکې په دې تحریک کې شاملېږي او د پخوا په نسبت سمرا دی باندې ته دې تحریک په کارونو باندې خلک سمرا پوي لري
ما دا به شي د خوشحالي خبره ده چې ایستا څوک زه سې کوم وینم مال مشترین جن دي وخت به موږ دا کول سره به موږ خپل ورتلو موږ با اور ورېز مطلب واک دې د پښتنو شو زو تیریک دې دال ته مطلب ګدې کې شامل سي دا مستقبل مطلب واک له خپل نومه د ظاهره دي واک مطلب شې دي اختیار یعنی واک خپل شاده خپل واک او په ځینې خپل اختیار به په ځینې دا به خپل ځان خبره سي خپل حق خبره سي خو نن ته کومه کاتې زته تویم لمشت خپل بس نجنا مطلب کیسه کیسه دا رزق حلونه کوي خبري دا سر کوي او هغه مشت حلونه را کوي چې مطلب مش په دا وخت شامل ده غواړو مطلب نور نجنا دي لمشت دا مختلف او دریو زه حال من سي دا هغه مش کوا چې په دا څنګه کې د کوټ نجنا ستاده لې لمشت سره د خانزي غبي سي دي نجنا دي د جوړه کلاسي پلاو جوړه سوا بل څنګه د لیک د شکار کې روان دي جنوبي شنه کې دي نجنا څوکاسو کار روان دي د تاریخي سره جوړایي او ډیر خوشاله مې دي په دا تاریخ باندې ډیر مطلب انټرست سره په دغه خپل ساعت چوي
خو فیروزه مخکې به چې ما مخکې هم د دې واک تحریک چې کوم د بلوچستان چپټر دی هغه کې مې د ځینو جنکو سره خبرې کړې وې هغه وخت کې د دې خزر راټولېدل دا وی په وینا ګران وکنه تاسو وایئ چې اوس خو چینج راغلی دی بدلون را روان دی خلک پرې پوهیږي اوس د دې خزر راټولول د جنکو راټولول دا اوس څومره اسانه دی یلته کې څومره ګران دی لکه جنکو راټولول د لپاره یو مهم چلول کمپاین کول
دا ول په نسبت موږ ته وګورو دا ول په نسبت چې اسانه دی کله وسل د اسانه نه دی لکه کوم چې مطلب د نو موږ مطلب موږ نه رانځي زې ټولې یا زې لږې خپل تیری کې پارٹی څونه سپورټي هغه لپاره چې وځي د ښځو ټولونګ وسم د هغه په نسبت ګران دی، لیکن تر اول په نسبت چې کوم موږ واک وختي جوړ شوی وو دا کانسپټ د ښځو ډېر کمزوري وو، لکه څنګه چې وسپي ولې څوک څوک چې دی په داسې کار روان دی کوم مشته معلومه ده وړانګ خور چې دغه د لوی کار کوي ځي ګرځي څوک څوک موږ هم له دې خپل خانزو یا علاقې ده پته معلومه ده موږ علاقه بهښي دا خانزی چې ده دا په تعلیم یافته بهښي ده ماشاءالله د دغه پرسنټیج دی د اډوکیشن غه هغه 99.9% دی، نو د دغه ښځې چې دي هر ځای به موږ ته مطلب موږ ته ښځو ته اجازه دی د هغه د سبق د پاره به وتې تلې مطلب فورن کنټري د دي د سکالرشپ باندې دي د سبق د پاره د لی په پاکستان کې انډور دی اډوکیشن به ښه دی راستلوي، خو مطلب دلته دغه نار یا د ښځې د سیاست را وتنګ دغه کانسپټ وی هغه به ښه نه وي دا غوړ پاره د ګاډ کېدان د پاره موږ نه خاص څوک نه وو دا څوک څوک د وړاندې کلیار یا له مشر سي کوم نجونه موږ سره ګل به سپوا کی د دوه په ذریعہ څوک څوک دا نار مطلب خراس و دا وس کزمینه ما به ښه د لید مړ د لکې نجونه ستا هغه کدلې نو سي په خنځي لکه کې په کوټه کې وو سي هغه په کوټه کې ملګرتیا کوي په کپینستانه کې دی هغه لته مصرفیات خو لري د ایجوکیشن په دغه باندې څوک پر سبقو دي څوک پر نوکری دي، خو دا بیا هم دغه کوي د واک لپاره مطلب خپل راځي دلته خپل عیسه کې اچوي او ښه نیکې هیلې هم راسره دي او دوی په خبرې هم دي او فولو کوي هم دغه تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره تر دې په یادو به یو یاد راکې او جوړې تیر شي لکه د کونډې ښځې،
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت نو راټول مېرمنو راټول
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زمون هزبند سره پته ده انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو دا د دې اونۍ پروګرام چې تاسو پکې د خزو د سیاسي، ادبي، کلتوري او ټولنیز غورزنګ واک د بلوچستان څنګ پاړه معلومات اوریدل. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
Thank you.
استادی دن مزکری یو استادی دن مزکری او بل جام پا مازگر نجام دش خالی او ندابام پا مازگر نجام دش خالی او ندابام پا مازگر یو استادی دن مزکری او بل جام پا مازگر نجام دش خالی او ندابام پا مازگر نجام دش خالی او ندابام پا مازگر دملانو دوا گٹوا دکی چشڑنگور کی بنگڑولا گلندام پمازیگر پد غپوری بامو سر سالو پدی کچھ سکی پد غپوری بامو سر سالو پدی کچھ سکی پل حاصل مو گٹلے دے الزام پمازیگر نجام دش خالی او ندابام پا مازگر نجام دش خالی او ندابام پا مازگر کار بوی دس کلو انتظام پا مازیگر دس پی نسبوگ میں مخو تور کمیسی خدا یا خیر دس پی نسبوگ میں مخو تور کمیسی خدا یا خیر نن بیا پکاوی سمرا قتل عام پا مازیگر نجام دیش خالی او ندابام پا مازیگر نجام دیش خالی او ندابام پا مازیگر دزان سر جیرا والا لو یرا نوڑے پیغام پمازگر تو حسن دی وی بلکا چری پخوری دودی تو حسن دی وی بلکا چری پخوری دودی رنگین کدا بد غم گی ما خام پمازگر نجام دش خالی او ندابام پمازگر نجام دش خالی او ندابام پمازگر یو استادی دن مزکڑی او بل جام پمازگر نجام دش خالی او ندابام پمازگر نجام دش خالی او ندابام پمازگر